ستړي مشي مشال ریډیو ته غواګي 15 بجې شوه د مشال ریډیو په دی اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې په د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ځنډول شوی کانفرنس په روانه میاشت کې کیږي. د قبایلی سیمونو علاوه کراچۍ کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر رپورټونه هم لرو، خو په سر کې د ملي حمیرزاده نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په افغانستان کې د پاکستان سفیر بخنه غوړم په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوانو هیوادونو د دینی عالمانو کانفرنس ازندول شوی دی. خیبر پختونخوا گورنر د فاټا سیکریټریټ چارواکو ته د قبایلی سیمه د ځوانانو لپاره ځانګړي پالیسی جوړولو حکم ورکړي. او د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د خبریالانو حالت لمخ کې بهتره شوی دی. خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلي د دوانو هیوادونو په کچه د دینی عالمانو کانفرنس ځنډول شوی. عمر داوزی د پنځشنبه پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه کانفرنس به 8 فروری په میاشت کې په کابل کې ترسره کیږي. نوموړي د تاریخ په اړه سونه ویل، خو زیاته کړه کانفرنس په دې وجه ځنډیدلې چې پاکستان د جنوري په اخیره کې د هوندې ته نو آماده.
نو هغه وخت د پاکستانی اخنه تنظیم کوونکې ټیم چې به جوړ شوی او نو جوړ شوی، اوس هغه ټیم جوړ شوی دی. ان شاء الله دا کانفرنس به د فبروري په میاشت کې څو وخت کې
د کانفرنس لپاره سلور رکنی کمیټه جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیا پخلاینې د عمل په ملاتړ پاکستان او افغانستان تیر میاشت د دینی عالمانو د یو کانفرنس را بللو اعلان کړیو. د خیبر ایجنسی چارواکی پای په لری پرته سیمه تیرا کې نن سهار د حکومت پلو انصار الاسلام ډلې او لشکر اسلام وسلواله ډلې ترمنځ په تازه انخطو کې لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي دي. د جمهوریت پولیټیکل چارواکو بلخوا پرون مشال ریډیو ته ویلي تیر ماخام د تیرا پسپوړی سیمه کې په یو کور باندې ماټر ګولې را پریوتلو په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي. د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي د امنیتي ځواکونو لخوا د باډې په زیاتره برخو کې کرفیو هم سخت کړل شوی ده. په کورم ایجنسی کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د چارواکو تر مخه د پولیو ساسکو ورکولو د ټیم دوه اهلکار وژل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه پیښه نن د برکورم ایجنسی په مالی خیلو سیمه کې هغه وخت شوې ده کله چې دغه کسان په موټر سایکل سوار وو او ډیوټي ته روان وو. په سیمه کې د پولیو د کمپین مشر افسر ډاکټر محمد منی مشال ریډیو ته ویلي داسې ګومان کیږي چې دغه چاودنه د یو ماین په واسطه شوې. د چارواکو په خبره د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. بلخوا د پیښور د جنا مارکیټ سره نږدې د جلیل کبابي روډ نن خواوشا لس بجې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې اته کسان ژوبل شوي دي. د پیښور پولیس او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چاودنه هغه وخوف شو کله چې د اشنغړې تاڼې یو پولیس موبایل دغه ځای نه تېرېدلو. د چارواکي په خبره په ګاډي کې ناست ټول پولیس والا محفوظ دي، خو ژوبل شوي کسان عام وګړي دي. د چاودنې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د کراچۍ په فیصل سړک نن ماسپخین د نامعلومه کسانو په ډزو درې کسان وژل شوی دي. پولیس وایي په خاوه وخت مخې ته راغلي چې نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې وکړي. په ډزو کې د جامع بنوریا درې استادان وژل شوی دي. بلخوا د وژغورنې ادارې وایي د ښار بیلابیلو برخو نه ورته د اوو کسانو مړي هم ترلاسه شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر د فاټا سیکریټریټ چارواکو ته حکم ورکړی چې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره زر تر زره یو ځانګړې فاټا یوت پالیسي جوړه کړي. بیرسټر مسعود کوثر دغه باور د قبایلی ځوانانو یو پلاوي سره په لیدنه کې کړی ده. د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته د یادې ناستې په اړه وویل
گورنر بیرسټر مسعود کوثر صاحب زموږ چې د فاټا سیکریټریټ کم چارواکي دي هغه ته هم هدایت جاری کړل چې دا طالب علمان او دا د فاټا یوت اسمبلی چې کم غړي دي دوی له تاسو ټایم ورکوي او د دوی سره تاسو کښېني او یو مشترکه داسې یو پالیسي جوړه کوي چې هغه زموږ د قبایلي سیمې کم ځوانان دي چې هغه راشي او د ملکی سطح باندې هغه مین سټریم ته راشي او د ملک ترقۍ او د خیر ښېګڼې کې څه کردار ادا کړي.
د دې پالیسی لاندې به قبایلي ځوانانو ته د تعلیم، روزګار، لوبو او نورې اسانتیاوې په قبایلي سیمو کې دننه ورکړل کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیې د درې اړخیزې غونډې په اړه له برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې کړې. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړو لورو تیر ماښام د دغه غونډې د څرنګوالي او د نتایجو په اړه سره خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې ډیوډ کیمرون ویلي چې دا غونډه به په نږدې راتلونکي کې په لندن کې وشي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ولی په اندړ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی تن د دغې ولسوالۍ لپاره د دوی نومول شوی ولسوال نه و، بلکې یو عام تن و او د یو جومات ملا و. د یادونې وړ ده چې افغان امنیتي ځواکونو ادعا کړې وه چې د عملیاتو پر مهال یې د طالبانو ولسوال وژلی دی. هغه عملیات چې د چهارشنبه په ورځ امنیه کمانډار نه اړوند د لومړی کندک پولیسو د نری سراج ولسوالۍ د سره خاخ او دوه نورو کلو کې د لنډمهال لپاره ترسره کړل. په ترڅ کې اته تنه ترهګر وژل شوي دي او درې نور اټکپی شوي هم دي. یاد عملیات سیمې د خلکو په غوښتنه په لاره چول شو چې په لړګي یو تن پولیس هم سرسری ټپي شوي او وسله هم په لاس ورغلې ده. د بی پولی خبریالانو رپورټ وداوت بارډرز لخوا د مطبوعاتو د ازادۍ په باب خبره شوې او حدبندي ښایي چې سخت کال افغانستان په دې فهرست کې 22 ځای ته ختلی دی. د دوی په وینا ښه خبره دا ده چې په دغه هیواد کې هیڅ یو خبریال په زندان کې نشته. په پیرس کې میشته د رسنیو سار ډلوای په افغانستان یو سل 28 نمبر ته راغلی دی، خو دغه هیواد له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی چې پکې په خاصه توګه د بارنیو عسکرو وتل راځي. په پاکستان کې د خپلې دندې پر مهال د خبریالانو او انټرنیټ کارکوونکو وژل کېدو دغه هیواد پر اوسخ کال 1950 درجه ته وړی و چې دغه هیواد په درجه بندی بشان اغیز پریخی و. د بشری حقوقو د ساریداری هیومن رائټس واچ زیارت په ورځ خبر کړل شوی ریپورت کې د نوي زیاتو هیوادونو د بشری حقوقو د حالت جاج اخیستې خبرداري ورکړي چې په دغه کې ډیرو هیوادونو کې جمهوریت ته چیلنجونو سره مخامخ دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مليحه امیرزاده نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان او افغانستان په کچا د دینی عالمانو زندول شوی کانفرنس با په روانه میاشت کې کیږي. په دې حق له اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داوزی وای
هغه وخت د پاکستاني اړخونه تنظیم کوونکي ټیم چې باید جوړ شوی او نو جوړ شوی او اوس هغه ټیم جوړ شوی دی. انشاءالله دا کانفرنس به د فبروري په میاشت کې کیږي.
په کورمه ایجنسی کې د یوې بمی چاودنې پر مهال د پولیو د ساسکو ورکوونکي ټیم دوه اهلکار وژل شوي. د صحت د محکمې یو ځای چارواکی وایي
د دوه زمونږ د پولیو ټیم ممبرز دي او دا کسان چې وو دیو نن د خپل روټین ډیوټي کوله روانو ماشومان یې ویکسینیټ کول.
د انتخاباتو مرکزی کمیشن خیبر پختونخوا صوبه کې د رای ورکوونکو د آگاهۍ لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. کمیټه کې به څوک شامل وي او څه مقصد به وي؟
پورتل کی آگاہی پیدا کو، شعور پیدا کو. پدی کمیٹوں کے مختلف ہو، یعنی سیاسی جماعتوں نے نمائندگان، دا ضلع انتظامیہ، میڈیا سرت تعلق والا خلق، دا سول سوسائٹی، مائنارٹیز اور دا خواتین، دا نمائندگی تو کہ منگا کرے گا.
او افغان طالبانو د حکومتي امنیتي ادارو لخوا د دوی د نومول شوی ولسوال د وجنې د خبر تردید کړی دی. دا او یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی تغواګي رازو د دې غړی اولنی ریپورت ته. په پا پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلی د دواړو هیوادونو په کچا د دینی عالمانو کانفرنس چې وړاندې زندول شوی وو اوس به د فروری په میاشت کې په کابل کې ترسره کیږي. په افغانستان کې د بیا پخلاینې د عمل په ملاتړ پاکستان او افغانستان 13 میاشت د دینی عالمانو د یو کانفرنس رابللو اعلان کړی وو. افغان طالبانو له داسې یو کانفرنس جوړولو ډیر مخالفت کار کړی دی. د عبدالحی کاکل رپورټ ته وګورئ.
د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ګډ کانفرنس په افغانستان کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د بیا پخلاینی د عمل برخه بلل کېږي چې ورته د امریکا او نورو نړیوالو ملاتړ ترلاسه دی. د دواړو هیوادونو د رسمي اعلان سربیر هم د جنوري په میاشت کې د کانفرنس جوړ نکړل شو، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د پنځمه پورز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې کانفرنس به اوس د فروری په میاشت کې کېږي.
اصلی عامل دا دی چې د پاکستانی اخلانه و آماده آخر د جنوري ته، نو هغه وخت د پاکستانی اخلانه تنظیم کوونکي ټیم چې باید جوړ شوی او نو جوړ شوی اوس هغه ټیم جوړ شوی دی. انشاءالله دا کانفرنس به د فبروري په میاشت کې څو وخت کېږي خو دقیق تاریخ اعلان نه دی انشاءالله.
کله چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیر میاشت په اسلام آباد کې د دینی عالمانو کانفرنس رابلل اعلان کړی نو افغان طالبانو ورته سخت خبرګون وښودلې. طالبان درس لري چې افغان حکومت او لوی دیزوال د دینی عالمانو کانفرنس په خپل ګټه استعمالول غواړي، خو پښتنه ده چې داسې یو ګام ولی طالبان اندیشمن کړی دی. وحید مجدا د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وای د ځانمر ګبریدونو شرعي او غیر شرعي حیثیت د طالبانو د اندیشنې یو ټکی دی.
طالبان چې کوم خبرې کړي دي هغه دا دي چې انتحاري عملیات یا استشهادي عملیات چې طالبان ورته وایي، امریکایانو او غربیانو چې دلته قوتونه په افغانستان کې ساتلي دي، د هغوی په مقابل کې ډېر مؤثر وسیله ده. نو دوی هېڅکله هم تر هغه وخته پورې چې بهرنیان ویزه ستونه مېږي چې د دې کار څخه لاس نه اخلي او دا د دوی یو ډېر مهم تکتیک دی. نو په هغه دلیل دوی دا کار نه کوي، یعنی داسې مجلس ته اجازه نه ورکوي چې پاره کې دغه مسلې ته توجه وشي.
ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د دینی عالمانو تجویز سوی کانفرنس کېدلای سي په افغانستان کې د طالبانو د جګړې لپاره ځان ته ورکړی اسلامي جواز یا مشروعیت هم لمنځه یوسي. د سیمې د چارو کارپو سمی یوسفزای هم یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
طالبان هغوی د لپاره بیا دا یو جګړه چې کومه ده، یو مذهبي جګړه ده. دوی دغه د اسلام او یو ډول د کفر جګړه وایي. ولدي عمله د دوی چې کومه هغه جنگیالي دي، هغوی په دغه جګړه کې صرف مذهبي بنیادونو باندې داخلي کې او د ته یو مقدسه جګړه وایي. زما په خیال په دغه یو حالت کې دینی علما کاغه د نړۍ په سطحه وي یا د سیمه په سطحه وي کوي سرواکي نه د دوالو طرفینو علما پکې کینی او د اسلامي نقطه نظر سره چې د دوی هغه اسلامي علم دا دغه د نظر کې دوی قربان بحث وکړي. زما په خیال دا دی به غوړه نتایج وي.
خو د دې ټولو خبرو سربېره د پام وړ خبره د دینی عالمانو د کانفرنس ایجنډا د دې کړوړه او پکې د دواړو هیوادونو د مهمو دینی عالمانو ګډون دی. په پاکستان کې افغان سفیر عمر داوزی مشال ډډو ته په دې اړه وویل چې دا هرڅه به د دواړو هیوادونو تنظیمونکي ډلې تشریح کوي.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کې په بیلابیلو پیښو کې خواوشا یو لس کسان وجل شوي او یو شمیر جوبل شوي دي. بلخوا په باړه تحصیل او د سره نږدې د پیښور په کلیوالو سیمو کې کرفیو سخت کړی شوی ده او په دې سیمو کې خلکو ته ویل شوي چې د خپل کورونو نه د بهر نه راوځي. په دې حق لنور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر سرکاري چارواکي وای چې نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کې حکومت په لور ډلې انصار الاسلام او لشکر اسلام وسلوال ډلې ترمنس په نخټو کې خواوشا 15 کسان وژل شوې دي او یو شمیر پکې جوبل دي. او د جمهوریت پولیټیکل چارواکي وای چې تیر ماخام د تیرا په سپوړی سیمه کې د مزارګل نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولې را پریوته چې په نتیجه کې د دغه کورنۍ شپږ کسان ووژل شول. دغه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې د تیرو څو ورځو راهیسې په تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې دوام لري او تر دې دمه پکې په لسګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. او د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې امنیتي ځواکونو په باړه تحصیل کې کرفیو نور هم سخت کړې ده او خلکو ته ویل شوي دي چې د خپل کورونو نه دی نه راوځي. او د پیښور ضلع انتظامیه وای چې د باړې سره لګیدلو د پیښور په کلیوالو سیمو لکه شیخان، میرا شیخان او داسې یو شمیر نورو ځایونو کې هم کرفیو لګول شوی ده او په ګڼ شمیر کې ورته امنیتي ځواکونو سرتیری او پولیس لګل شوی دي. او د باړې او پیښور ترمنځ تللې ټولې مهمې لارې تړل شوی دي او سیکیورټي پکې سخت کړای شوی ده. د پیښور انتظامیه زیاتوي چې په باړه او دې سره لګیدلو د پیښور په کلیوالو سیمو کې د کرفیو مقصد په باړه کې د وسلوالو پر ضد موثره پوځي عملیات کول دي. یاد دی وی چې په باړه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې کرفیو ده او ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه پکې تړلي پراته دي او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې د نښتو په محل یو شمیر ولسي وګړو ته هم مرګ جوبله اوریدلې ده او د بدامنې لامل ترې په زرګونه خلکو خپل کډې هم وستلې دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری کورنۍ ژوند کوي.
لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واورېدل په دې ورستیو کې د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د انصار الاسلام او لشکر اسلام وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې زیاتې شوې او په کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا وخته. د انصار الاسلام جنګیالي چې د اسلام د صوفیزم منونکي دي د تحریک طالبان پاکستان خلاف یې هم خپلې جنګي مبارزې ته دوام ورکړی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په یاد سیمه کې د انصار الاسلام د وسلوال مزاحمت او د دې د مقاصد په یو رپورٹ برابر کړي چې غټ ټکی هارون باچا درابروي.
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر ایجنسا کې د انصار الاسلام په نوم یو وسلوال ډله چې جنگیالی دی یو صوفي مولا پیرویان دی د هغه سختریزو خلاف راپاسېدلې ده چې غواړي د خیبر درې شاوخوا سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. یاد ډلې چې په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو سره خونړې نښته وکړې د سیمې له اسلامي سختریزو سره د ورته نښتو سابقه لري. د خیبر ایجنسی اوسیدونکو په نهال کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د انصار الاسلام د وسلوال مقاومت پلوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري میاشتې له 15 نیټې راهیسې د دواړو ډلو په نښتو کې اتیا تنه عام وګړي او جنگیالي وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان په څیر د پاکستان حکومت انصار الاسلام ډله هم ناقانونه ګرځولې او د خلکو د وژلو لپاره تورنه کړې ده. کتونکي وایي د انصار الاسلام ډلې عمده هدف د خیبر ایجنسی د تر ټولو لوی افریدي قبیلې کنټرولول دي چې د غشان په سیمه کې له کیدونکي تجارت څخه ګټه پورته کړي. له خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو سیکولر سیاستوال لطیف افریدی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي چې انصار الاسلام په سیمه کې جوړ شوی د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او لخکر اسلام جنگي ائتلاف پر ضد جګړه پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې یادې ډلې د سیمې د یو دفاعي ځواک رول خپل کړی دی.
هغوی نه دهشتګرد دی، نه چرته خودکش کړی ده، نه چرته په دهشتګردۍ کې حصه اخیستې ده. هغه صرف د خپلې دفاع او د خپل علاقې د دفاع جنگ کوي او د حکومت مرسته هم د امن په کوششونو کې مکمل طور کوي.
انصار الاسلام وسلواله ډله د یو افغان صوفي مبلغ پیر سیف الرحمن پیرویانو په 2004 کال کې جوړ کړه چې د لخکر اسلام په نوم ډله چې د یو سختریزه سنی ملا مفتی منیر شاکر پلویانو جوړ کړې وه ماته کړي. دواړو ډلو په خپلو اف ام ریډیو چینلونو پر یو بل د کفر فتواوې لګولې دي. د پاکستان حکومت په 2008 کال کې دواړه ډلې له خیبر ایجنسی وشړلې. پیر سیف الرحمن زموږ د ورستا په لاهور کې مړ شو، خو د انصار الاسلام او لخکر اسلام وسلوالو په سیمه کې خپلې جګړې ته دوام ورکړ. انصار الاسلام د ځایي خلکو په ملاتړ او د پاکستانی حکومت په پټو مرستو تکیه وکړه او لخکر اسلام ډله لاړه له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شوه. له 2008 کال راهیسې د دواړو ډلو د جګړو له لاسه د سیمې زرګونه خلک مړه شوي او لسګونه زره کورنۍ بې کوره شوي دي. د لطیف افریدی په وینا د انصار الاسلام ډلې ماتې به د سیمې لپاره ناوړه عواقب له ځان سره ولري. په عین حال کې تحریک طالبان پاکستان په دې تیرو اونیو کې د خپلو وحشیانه کړنو لړۍ تیزه کړې ده چې د تیر کال په دسمبر کې د پښتونخوا حکومت د مشر وزیر بشیر بلور وژنې یو بیلګه ده.
او اوس ورزو کورمه ایجنسی ته چیرته چې نن به میچاودنه شوې ده او پکې د پولیو د ساسکې ورکوونکي ټیم دوه اهلکار وژل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه پیښه نن سهار په برا کورم ایجنسی په مالی خیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا د پیښې تحقیقات روان دي چې د دې پیښې نوعیت معلوم کړي شي. تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې بامی چاودنه شوې ده. څه پکې چارواکو تر مخه پولیو ساسکي ورکولو د ټیم دوه اهلکار مړ شوي دي. چارواکي وایي چې دغه پیښه د پنجشنبې پورس قریبا 10 بجې په مالی خیلو سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې په موټرسایکل باندې ناست دغه کسانو خپله ډپټي کوله. چارواکو پر وینا دغه کسان هسپتال ته د رسولو نه مخکې ځای پر ځای مړ شوي وو. په سیمه کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي مشر افسر ډاکټر محمد منیب مشار لډیو ته وویل چې په دوه کسانو باندې مشتمل د پولیو ساسکو ورکولو ټیم د کمپاین څلورم ورځې د پیخښکار شول.
د دوانه زمنګا د پولیو ټیم ممبرز دي او دا کسان چې وو دیو نن د خپل روټین ډیوټي کوله روانو ماشومانی ویکسینیټ کول.
ډاکټر محمد منیب تر مخه چې تر اوسه دا نه دي معلومه چې دغه 14 سنګي او شواله خو زیاتوي چې زیات ګمانې دادې چې دغه کسان د ماینز بم پر ضد راغلي دي. نو موړي ویل چې په دې اړه نور تحقیقات روان دي. واضح دي چې په ملک کې د پولیس ضد د ساسکو ورکوونکو ډلو باندې د حملو سلسله روانه ده. د راپورونو تر مخه تر اوسه یو شمېر دغه کمپاین چلوونکو ته مرګ ژوبلا اوریدلې ده. موږ چې کله ډاکټر محمد منیب نه د خطراتو باوجود د کمپاین چلوور په اړه وپوښتل نو په ځواب کې صدا
آرمی چې دا سیکیورټی فورسز هغه باقاعده مطلب گشتونه کول کم کم ځای کې چې حساس ځایونه پنخشیو هغوی باقاعده هغوی دغه ورکول کم ځای کې چې ضرورت و نو دیو کسانو لا دوام ورکړی دي پولیسو یا د خاصدار چې ورته وي نو هغه باقاعده د کسانو سره ګرځېدل او دا یې کول. خو چونکې دا ایریا چې ده دا بالکل داسې یو سیف ایریا ده په دې ځای کې څه ضرورت نه و دا خو بس یو بای چانس واقع وشو.
یاد ادوی چې د مول د ځینو نورو سیمو په شمول په کورم ایجنسی کې هم د تیر د پیر له ورځې د پولیو څاڅکي ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو چې پکې د صحت محکمې په وینا یو لک شل زره ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شول. خو د کمپاین په اخیری ورځ رامنځته شوي دغه پیښې سره د پولیو کارکوونکي له ګڼو ویرو اندېښنو سره مخامخ شوي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د کراچۍ په فیصل روډ نن ماسپخین د نامعلومه کسانو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې د جامعې بنوریا درې استادان وژل شوي دي. په دې او په کراچۍ ښار کې دا خوډب د نورو پیښو په اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو.
پولیس وای نن د غرمې وروستو د کراچۍ په پیسل سړک د نرسری سمې سره نږدې نامعلومه موټر سایکل سورو په یو گاډي ډزې کړې دي چې له امله یې درې کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د سنی مسلک دیوبند ډلې د مدرسې جامعې بنوریه چارواکي وای وژل شوي درې وړ کسان د دوی د مدرسې استادان وو. د یادې دینی مدرسې چارواکي محمد خالد په دې اړه وای
دا مفتی عبدالمجید دینپوری کم چې وسره رئیس دارالافتاء د سره دوه نور علما یو دور سره شهیدان شوي دي.
یاد دی وی په کراچۍ کې د اخوډه بروانه لړۍ د تیر شپې راهسې تیزه شوې ده. د ژغورنې ادارې وای د بیګا شپې راهسې ورته د خار له بیلابیلو برخو څخه د وو نورو کسانو مړی په لاس ورغلی دي چې په دې کې د پنځو کسانو مړی په بوریو کې بند کړی شوی وو. د شروع او زیارت په منځنۍ شپه هم د کراچۍ د سوراب ګوډ په سیمه کې درنه چاودنه شوې وه چې درې کسان پکې وژل شوي وو. د پولیسو وینا وه چې په چاودنه کې وژل شوو کسانو رودی مواد په ټیکسی موټر کې بار کړی وو چې د چاودې دوه عمله یې په ټیکسی موټر کې ناس درې وړه کسان وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
او سورجو پیښور ته چیرته چې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د قبایلی سیمو د ځوانانو د وفد سره د ملاقات پر مهال د فاټا سیکریټریټ چارواکو ته حکم کړي چې د قبایلی ځوانانو لپاره د زر تر زره یو ځانګړي فاټا یوت پالیسی ساز کړي شي. په دې پالیسی کې به د ځوانانو د تعلیم، کار، روزګار او د لوبو په حق لباندې پاملرنه کیږي. نور تفصیل د پیښور نظم خبريال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر دغه باور د قبایلی ځوانانو یو پلاوی سره په لیدنه کې کړی دی او د فاټا سیکریټریټ چارواکو ته ویلي دی چې د قبایلی ځوانانو لپاره زر تر زره یو ځانګړی یوت پالیسی جوړ کړي. د کوم لاندې چې قبایلی ځوانانو ته د تعلیم، روزګار، لوبو او نور اسانتیاګانې په قبایلی سیمو کې دننه ورکړي شي. بیلابیل قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ځوانانو او فاټا یوت اسمبلی غړو د شورو پورس پیښور کې د گورنر په وانه کې گورنر مسعود کوثر نه غوښتنه وکړه چې دا هیواد د نورو برخو په شان د فاټا ځوانانو لپاره یو ځانګړی یوت پالیسی ترتیب او اعلان کړي. د دغه ملاقات په حق له د فاټا یوت اسمبلی یو غړي ولی خان افریدی مشال ریډیو ته وویل دا خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر او د فاټا یوت اسمبلی غړو دغه ناستې په حق له د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل
دین زمونږ گورنر بیرستر مسعود کوثر صاحب زمونږ چې د فاټا سیکریټریټ کم چارواکي دي هغه ته هم هدایت جاری کړل چې دا طالب علمان او دا د فاټا یوت اسمبلی چې کم غړي دي نو دوی لتا سو ټایم ورکي او د دوی سره تاسو کینی او یو مشترکه داسې یو پالیسی جوړ کړي چې هغه زمونږ د قبایلی سیمې کم ځوانان دي چې هغه راشي او د ملک ملکی سطح باندې هغه مین سټریم ته راشي او د ملک ترقی او د خیر ښېګړې هغې کې څه کردار ادا کړي او دوی د انتها پسندۍ او د شهیدګردۍ نشانه جوړ نه شي.
دا خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو قبالي ځوان او د فاټا سپورټس رایټرز سازمان صدر ایاز رضا افریدي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه فاټا یوت پالیسۍ کې د قبالي ځوانانو لپاره د لوبو او تعلیم اسانتیاګانو ته زیات پاملرنه وشي. دا چې د پاکستان په کچا د ځوانانو لپاره یوت پالیسی او دغه شان خیبر پښتونخوا او نورو صوبو کې د مخکې نه موجود دي د کوم لاندې چې د ځوانانو د تعلیم روزګار لوبو او بهر هیوادونو کې د تعلیم او روزنې لپاره لارښودنه شوې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
هلتا د مرکزی الیکشن کمیشن په هدایاتو خیبر پختونخوا صوبه کې د شفاف انتخاباتو لپاره او د لړکې د ولسی نمائندګۍ زیاتولو په غرض د وټرانو د اگاهۍ لپاره یو کمیټه جوړه کړې شوې ده. د کمیټې کې به څوک شامل وي او دوی به خپلې ذمہواری په څه ډول ترسره کوي؟ د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل مو په تفصیل خبروي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګې او چارواکي سهیل احمد وینا وا چې د مرکزی الیکشن کمیشن په وینا دوی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو اولس کې د ووټ د اهمیت پیدا کولو په غرض ووټر ایجوکیشن کمیټې جوړې کړې دي او ډیسټریکټ الیکشن افسر او ایجنسی الیکشن افسر باید د کمیټو د کوارډینیټر په حیث کار کوي. د کمیټو د جوړښت او کار په حق لا سهیل احمد زیاته کړه.
د دې مقصد دا دی چې ووټر کې آگاهي پیدا کړو، شعور پیدا کړو. په دې کمیټو کی د مختلفو یعنی سیاسی جماعتونو نمائندگان، د ضلع انتظامیه، میڈیا سره تعلق والا خلکو، د سیول سوسائٹی، مائنارٹیز او د خواتینو دا نمائندگی پکې موږ دا کړې ده. د مختلف پروګرامونو، واک، میټینګز، اجلاسونو چې په څه طریقه باندې خلکو کې دا آگاهي پیدا شي او په دې ملک کې کم شرع ده د ووټ اچولو د استعمال هغه په څه طریقه باندې بڑھاو شي او غیر د پر کړی شي چې ووټ دا یو ووټ دا ډېر زیات قیمتي دی او دې سره تبدیل راتلی شي د دې استعمال تاسو کوي.
بل طرف ته د سیاسي ګوندونو غړو د دې کمیټو د جوړښت هرکلی کړی دی او وایي چې دې سره باید د ولس په سوچ کې بدلون راشي. مشال ریډیو سره خبرو کې پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد وینا وا چې کمیټو لا د زنانو په ووټونو زیات کار کول دي، ځکه چې قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې زیاتره زنانه د ووټ د اهمیت نه بې خبره دي. د زیاتوي
زمنګ دین کې خزه باقاعده او تلتلی شي او ټاچولی شي الته کې نستی شي. کم از کم امیدوارانو لم پکار دي چې د هغوی د حیا او د عزت څومره خیال ساتلی شي او الیکشن کمیشن لم پکار دي چې داسې طریقې کار جوړ شي چې د خزو د حیا او د عزت او د عفت او د عصمت برقرار وساتلی شي او خپل حق چې کم دی هغه ادا کړي. زه دا ګڼم چې
مومند جنسی سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل پارټي صدر نثار مومند وای چې باید کمیټې په خپل غونډو او دستورو کې دا خبره هم په پام کې ونیسي چې د پولینګ سټېشنو فاصله ډېره زیاده نه وي.
زمونږ په جنسی کې په ځل هم دا پریکټ شوی دی چې ټولې پولینګ سټېشنې یو دوه ځینو تر ټولې کې دا هغه په وجبان ترن او ډېر کم شو، ځکه چې خلک هغه لری لری پولینګ سټېشنو ته نه راتلل او چار هم نه غوښتل. اوس هم د عوامو دا ډیمانډ دی چې موږ به اله صحیح ووټ ته ځو او ووټ به اله صحیح کول کېږي او ډېر ټرن اوټ به زیاتېږي چې کله موږ ته په خپلو ایریاګلو کې ایریاګانو کې پولینګ سټېشن راځي.
د زیاته کړه چې د نږدې پولینګ سټېشنو سره به د سیکیورټي مسله هم تر ډېره حده هوار شي او د ترهګرۍ خطر به کم شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروے پپاو کم یولس بجو، اقتصادی نڑے پپاو کم دو بجو، دا سندرو امیر پو منٹ دا پاسا دو بجو، دا زوانانو غگ پاتیش منٹ کم دریو بجو، اتلان پپاو کم دریو بجو، پام کوا پپاو کم سلورو بجو، روخانہ مستقبل پپاو کم پینزو بجو.
د رواني غړې نیمای تر رسیدلیو پینس نیمه بجې شوې د مليحا امیرزاده نه د خبرونو لنډي زاورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د دوانو هیوادونو د دینی عالمانو ځنډول شوی کانفرنس په اکلو ویل چې په فروری کې وکیږي. د دقیق تاریخ په اړه سونه ویل خو وی ویل چې په دې ځنډیدلې د جنوري په اخر کې د غونډه کېدو ته پاکستان آماده نه و. د خیبر ایجنسی په تیرا کې نن سهار د حکومت پلوه انصار الاسلام او لشکر اسلام وسلوالې ډلې ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. بلخوا د تیرا په سپوړي سیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګولۍ را پریوتلو په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي. کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د پولیو ساسکي ورکولو د ټیم دوه اهلکار وشه شوې دي. دغه پیښه نن پراکورم ایجنسی په مالیخي لوسیمه کې هغه وشوې ده چې کله دغه کسان ډیوټی لا روان وو. ذمہواری چانه ده قبول کړي. د پیښور په جلیل کبابي روډ نن په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې اته کسان جوړ شوې دي، جو بل کسان عام وګړي دي. د کراچۍ په فیصل سړک نن ماسپخین د نامعلومه کسانو په ډزو د جامع بنوریا درې استادان وشه شوې دي. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د فاټا سیکرټری چارواکو ته حکم ورکړی چې د کبالي ځوانانو لپاره یو ځانګړی پالیسی جوړ کړی. د دې پالیسی تر مخه به قبایلی ځوانانو ته د تعلیم، روزګار، لوبو او نورو اسانتیاوې په قبایلی سیمو کې دننه ورکړل کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیې د درې اړخیزې غونډې په باب له برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دغه غونډه به په نږدې راتلونکي کې په لندن کې کیږي. وسلوال طالبان وایي په اندړ ولسوالۍ کې وژل شوی کس د دوی ولسوالۍ ته نومول شوی ولسوال نه، بلکې عام وګړی و. د بی پولی خبریالانو د ټولنې لخوا د رسنۍ او د خپلواکۍ د حدبندۍ په اړه خپور شوی ریپورت کې افغانستان په 128 نمبر راغلی دی. ټولنه وایي د هیواد د خبریالانو حالت له مخکې ښه شوی دی چې په جیلونو کې نه دی کېد، او د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې په 615 پاڼو مشتمل خپل ریپورت کې ویلي چې پکې د نوي زیاتو هیوادونو د بشري حقونو د حالت جاج اخیستی دی، او د روس، ایران او افغانستان په اړه خبرې په ګوته کړي دي.
داوا مليحا امیرزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ، او اوس وخت شوې ده د کورنی مطبوعاتي کتنې ګورو چې کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي. سراج ظهیر مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې سوابي او مردان رستم کې د پولیو په ډلو د حمله دوران په سکیورټي باندې مامور یو پولیس والا وژلې او د لیډی هیلت ورکرې رور سخت جوبل شوې دي. ادارې وایي چې د دې پیښې وروسته دغلته د پولیو مهم ودرولې شو، کوم چې په وختي توګه خو خګام دي، خو که وکتې شي نو دا د مسلې حل نه دي. ادارې زیاتوي چې لبد مرغه سوابي او خوښه علاقو کې مسلسل دا قسمه پیښې رامنځته کیږي چې لکبل دي علاقو کې د امنیت وضع د خطر تر دی په نظر راځي. زګه چې د رستیو کې په سوابي انټرچینج باندې هم دا قسمه پیښه رامنځته شوې و چې پکې وزنانه وجلې شوې وي. د ادارې په وینا چې کدا پیښه مخې ته کیږي او په خیبر پښتونخوا نظر تیر کړي، نو دا به معلومه شي چې د پیښور په کلیوالو سیمو او د سوابي او مردان په خوښه علاقو کې د شرپسندو موجودګي په ګوته کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د پولیو په ډلو د حملو وروسته د نړۍ ځینې ملکونه پاکستانیانو باندې بندیز هم لګولی شي، او بل پلو ځینې ملکونه داسې هم کولی شي چې پاکستانیان د دې یره نه پاکستان ته واپس را پریک نګ دی چې غنی دوی با واپسې کې ځان سره د پولیو جراثیم راوړي. ادارې اخیری کې لیکي چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده، نو باید چې د سوابي پولیس اوس د دې پیښې وروسته د ترهاګرۍ د هلو ځلو خلاف کوټلې او کلک ګامونه پورته کړي چې دا شان د اولس تحفظ باوري شي. آج ورځ پڼ خپل ادارې کې وایي چې الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو د پاره د شپږ څلوېښتو نقطو ضابطې اخلاق منظوري ورکړې ده چې تر مخه به صدر، وزیر اعظم، گورنران او د نگران بینی خلک انتخابی مهم کې برخه نشي غسته. دغه رنگ بزنانه د وټ اچولو نه نشي منې کوله، په دیوالونو لیکلو، میډیا او سرکاري عملی باندې دباو اچولو او د ټول ټاکنو دوران ټګي کولو باندې به هم سزاګانی وي. ادارې وایي چې دا ډیره خبره ده، او د سر کې دې شي چې ټول ټاکنې پاکي او صافي وشي، ځکه چې د دې نوړان د الیکشن کمیشن دومره آزاد او خپلواک نه وو، نو ځکه به هر ځل د ټګي او د دوکي خبرونه راتلل. خو دا ځل ښکاري چې الیکشن کمیشن په مکمل توګه آزاد دی، او هیله ده چې ټول ټاکنې به د آئین او قانون مطابق وشي. اداریه اخیری کې وایي چې باید ټول سیاسي مشران او کارکوونکي هم په دې ضابطې اخلاق عمل وکړي او پاک او صاف ټول ټاکنو کې خپل کردار ترسره کړي. دغه رنګ ټولې نگران کابینې، گورنرانو او په خصوصي توګه صدر مملکت چې دا وخت د پیپلز پارټي ګوند چیرمن هم دی، په کار ده چې هر ګام ډیر په احتیاط پورته کړي چې ورسره د ټول ټاکنو په آزادۍ د چاشک پاتې نشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز رسپانډه کې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې په اړه لیکل شوې دي. که څه هم د دوی پر ضد جګړه کول یو د عقل خبره وه، خو د دې سره د خپل مفاداتو لپاره په ناپوهي سره په یو ډول د پاکستان خلاف هم د جګړې اعلان وشو. د رسپانډې په خبره له افغانستان نه هند لري ساتلو لپاره طالبان د پاکستان لپاره یو تر ټولو ښه آله ده او زیاتوي پاکستان ته د اوږدې مودې راهیسې اندېښنه ده چې هند به په افغانستان کې د خپل موجودیت سره د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان صوبه کې ناکراري سیوا کړي. په رسپانه کې د پاکستان اټمي اساسو په حواله لیکل شوی دی چې اټمي وسله ترلاسه کولو په لړ کې ډېرې وسې کړې دي چې د غلا کېدلو امکان یې موجود دی او د پاکستان او هند ترمنځ د مسلو په صورت کې دغه امکان نور هم سیوا کیږي. رسپانه پوښتنې راپورته کوي چې امریکایي سینیټر چک هیګل به څنګه د پاکستان په اړه د امریکا پالیسي په دې لور مرکوز کړي چې دغه هیواد په دې آماده کړي د خپل اټمي طاقت د سوري لاندې د اسلامي وسلوالو استعمال پرېږدي. ترسپانی په خبره آیا دی به د مثبتو لارو سره د پاکستان رویه بدلولو لپاره په خپل خبره ولاړو سي او که څنګه؟ نیویارک ټایمز لیکي که د افغان جګړې یو بد اختتام وشي نو پاکستان به د جنوبي ایشیا او نورو هیوادونو د امنیت لپاره یوازینی مهم ګواښ وي. رسپانه پوښتنه کوي سینیټر هیګل به د 2014 وروسته مودې ته څنګه ګوري او د پاکستان دغه مسله به څنګه حل کوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیې په افغانستان کې د پرمختګ خپله تر ټولو لویه پروژه په ځای پرېښودله چې له امله یې د کلونو مهنت او په میلیونونو پاونډونه ضایع شو. د مجلې په خبره د پروژې په اړه ورته له مخکې هم ویل شوي وو چې ناکامي سره به مخامخېږي. مجله لیکي د زرعي تجارتي پارک نامکمله پروژه پرېښودل په هلمند ولایت کې صنعتونو لپاره یو ګزار دی چې پکې د نړۍ د افیمو په 500 کې د یوې برخې پیداوار کیږي. مجله د ځایي تنقید کوونکو په حواله لیکي چې وایي دا د برتانیې د دې رویې څرګندونه کوي چې د خپلو وعدو نه په شا کیږي په داسې حال کې چې ځواکونه یې په راتلونکي کال کې له هېواده وځي. مجله په افغانستان کې د امداد او ترقی د کم معیار په حق لیکي په 2.3 اکر ځمکه مشتمل دغه پارک چې امریکا یې په هلمند کې د صنعت د پرانیستلو یوه لاره ګڼله یوه د ناکامۍ کیسه ده. ټایمز یادې پروژې په حواله لیکي چې په اول سر کې د یو ایس ایډ لخوا د یو صنعتي پارک په توګه ترتیب شوی خو بیا کېدی شي ځکه په یو زرعي پارک تبدیل شو چې کله د دې پیژندنه وشوه چې په دغه ولایت کې یوازې دوه کارخانې وي او دا چې د نورو څه ضرورت نه محسوسېږي. په 2009 کې یو ایس ایډ د یادې پروژې لپاره فنډونه بند کړل خو نړیوالې پرمختیایي ادارې یې بیا د شروع کولو فیصله وکړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ختمېدو وروسته مطبوعاتو ډېر پرمختګ کړی دی. د اکثرو افغانو رسنیو سره امریکا یا د نورو هیوادونو لخوا مرسته کیږي. اوس چې په 2014 کال کې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه وځي نو آیا دا رسنۍ به خپل کار ته دوام ورکړی شي؟ په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې مهم ټکی درته نجیب عامر وړاندې کوي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو نه پس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راوپرځول شو نو امریکایو نړیوالو ادارو په سلګونو میلیونه ډالره د افغان مطبوعاتو د رغولو لپاره په کار واچول. هافینګټن پوسټ لیکي په افغانستان کې اوس د مطبوعاتو څنګه دومره پیاوړې شوې ده چې په ټول هیواد کې 15 تلویزیوني چینلونه او 115 رادیوي چینلونه په کار بوخت دي او همدارنګه په سلګونو چاپي رسنۍ هم شته چې په منځ کې د 10 نه زیاتې ورځپاڼې هم دي. د دې ترڅنګ څو خبري اژانسونه هم شته چې په کار بوخت دي. د پژواک اژانس مشر دانش کډوخیل هافینګټن پوسټ ته ویلي د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې د مهال 10,000 خبریالان کار کوي چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. ویبپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت او د نورو ادارو لخوا د دغه هیواد د رسنیو ملاتړ کول یو څرګند دلیل لري. د جمهوریت په لاره روان شوی هیواد نه یوازې دا چې د دې وړتیا بلکې اړتیا هم لري چې یو فعاله او آزاده میډیا ولري. د دې کار لپاره امریکا نه یوازې د خبري چینلونو سره مرسته کړې ده بلکې د تفریحي چینلونو په ملاتړ سره هم غواړي چې د خلکو زړونه او ذهنونه وګټي. امریکا ځکه هم د افغان رسنیو سره مرستې کوي چې تعقیب کړي په افغانستان کې د دوی موخې د رسنیو له پامه نه دي غورځول شوی او په دغه هیواد کې د جنگ د ادامي او د خپل شتون پړه د بحثونو جواب هم د افغاني رسنیو د لارې ویل شي. هافینګټن پوسټ لیکي امریکا تر دې مخکې هم د بهرنیو مطبوعاتو سره مرسته کړې ده. په ځانګړې توګه د زنو رادیوګانو سره ډېرې مرستې کړې دي چې ورکه د آزاد اروپا آزادۍ رادیو نوم هم د یادولو وړ دی. دا رادیو د ساړه جنگ پر مهال د شوروي د تسلط لاندې هیوادونو لپاره جوړه شوې وه. ویبپاڼه لیکي دا چې په افغانستان کې د اعلانونو د لارې دومره پیسې لاسته نه راځي چې رسنۍ پرې خپله چاره وکړه شي. نو د ډیرو رسنیو استازي په دې ډارېږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به پر دوی فنډونه ودرېږي او د دوی کار به د خطر سره مخ شي. د امریکا د مرستو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی یو ویان هافینګټن پوسټ ته ویلي، یوه لسیزه وړاندې په افغانستان کې آزادو رسنیو وجود نه درلودلو او په همدې موخه دوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د پیاوړي کولو لپاره د 168 میلیونو ډالرو مرسته کړې وه.
دا ابو نجیب عامر چې تاسو ته د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي وړاندې کول، او اوس هم د افغانستان په اړه یو بل رپورټ. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت یا د اندړ ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال وجل شوی او دوه نور ملګري ژوندي نیول شوي دي. بلخوا طالبان د دې ردونه کوي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه حال راکوي.
چارواکی وایي تیر شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په یو کور چاپه وهله شوې ده چې په پایله کې د دغه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی او دوه نور ملګري یې ژوند نیول شوی دي. چارواکی د طالبانو د وژل شوی ولسوال نوم حاجی مولا خي. د اندړو ولسوال قاسم د سیوال ازادي رادیو ته وویل چې چاپه بهرنیو سرتیرو وهله ده او پر مهال یې د دواړو خواو ترمنځ ډزې هم شوې دي چې په پایله کې حاجی مولا ټپ شوی او وروسته مړ شوی دی. دی وایي د وژل شوي کس جسد روغتون ته لېږدول شوی دی.
تېره شپه د طالبانو ولسوال په کور باندې چاپه لوېدلې وله، بیا یې دی له هغه ځای چولی ده او فکر کوم ټکونه سره شوي دي. هلته د چاپې په وخت کې دی زخم شوی ولو
تروسپور لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې هم په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې د طالبانو یو قومندان او څلور نور وسلوال وژل شوي وو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د
دغه ریپورت کې مو واوریدل چې د غزنی ولایت چارواکو ادعا کړي چې د طالبانو ولسوالۍ وجلې د خپل خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې خبر ردونه کړي دا او ویلي دي چې دغه عملیاتو کې یو عام تن او د ځای جماعت یو مولا وجل شوی دی، د دوی ولسوال نه دی وجل شوی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکایي صدر باراک اوباما لخوا د هیواد راتلونکي دفاع وزیر په توګه نومول شوی چک هیګل هوډ سرګند کړی چې د ایران له جوهري پروګرام سره د چلن لپاره به ټول لارې خلاصې ساتي. که چیرته د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو چک هیګل به د دفاع وزیر په توګه د لیبون په نیټه پر ځای مقرر شي. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
جرمن خبری اجانس ڈی پی په خپل رپورٹ کې وایي د امریکا د دفاع وزیر په توګه نومول شوی چک هیګل د خبره د وسلوالو خدمتونو په اړه د سینټ کمیټې ته نن تر حاضرې دوله مخه د یوې سوالنامې په جواب کې کړی دا. چک هیګل ویلي هوډمند دی چې د ایران سره د مقابلې او په اسرائیل کې د امریکا د میزایل نظام د پرځای ساتلو په برخه کې به ټولې لارې خلاصې ساتي. د ایران یو مهم خطر وبللی او په دې لړ کې د باراک اوباما د پالیسی ستاینه وکړه. د سینټ ځینې غړي د چک هیګل ډیر مخالفت کوي او وایي د ایران په اړه د دریز سخت نه دی او د اسرائیل په حمایت کې پیاوړي خبرې نه کوي. چک هیګل د ریپبلیکن ګوند غړي او له نیبراسکا څخه د سینټ په خوانی غړي دی، خو په سینټ کې د سینیټر جان مکین په ګډون د ریپبلیکن پارټي ځینو غړو د دفاع وزیر په توګه نومول کېدل تر پښتني لاندې راوستي دي. د افغانستان په اړه چک هیګل ویلي د دفاع د راتلونکي وزیر لپاره په افغانستان کې جګړه رانغاړل او له 2014 کال وروسته هلته د امریکا کردار تشریح کول به یو لوی چیلنج وي. نوموړي ویلي که چرته له افغانستان سره د ځواکونو د حیثیت تړون چې پکې د امریکا عسکرو ته د استثناء حاصلېدو ټکی هم شامل دی باندې څه اتفاق ونسو، نو دوی به په افغانستان کې د امریکا د موجودګي ملاتړ ونه کړي.
او اوس ورځو اسلام آباد ته چیرته چې د پاکستان حکومتي کابینې د پاکستان ایران د ګیس پایپ لاین د پروژې منظوري ورکړې ده. دغه صوبه مرکزی کابینې چې منظوري ورکړې ده د ورسته کتل دي چې دغه کې عملی سمرګامونه پورته کیږي. په دې هر سمو د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر خبروي.
د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین د منصوبې په باقیته توګه منظوري ورکړې شوه. غونډه کې فیصله وکړې شوه چې دا منصوبه به د کال 2015 پورې سرته رسولې شي او دې لړکې به د هیچا دباو د قبلولو وړ نه وي. د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعات او وفاقي وزیر قمر زمان کایرا رسنو سره خبرو کې وویل چې کابینې په متفقه توګه د دې منصوبې منظوري ورکړه او د دې منصوبې له وجې به پاکستان کې د توانایي په بحران باندې قابو اومندې شي. نوموړی زیاته کړه،
پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بہت اہم منصوبہ ہے اور ہمیں توقع ہے کہ جلد از جلد اس پہ کام شروع ہوگا.
د پاکستان د اقتصاد په حوالہ دا ډېر اهم منصوبه ده او مونږ هیله لرو چې زر تر زره به په دې باندې کار شروع کړی شي چې پاکستان کې د ګیس د بحران کوم مسله ده هغه قابو کړی شي او په دې منصوبه به یو نیم ارب ډالر لګښت راځي. په منصوبه د عمل درآمد او دغه لړکی د خلکو د وسوسو ختمولو لپاره یو سلورتنی کمیټه هم جوړ کړی شوې ده.
بل طرف ته امریکای وخت په وخت په دې منصوبه باندې اندېښنه سرګند کړی ده. کله چې د لړکی مشال ریډیو په پاکستان کې د امریکای سفارتخانه ویان میتیو بولین نه او پختل نو هغه صدا سی ویل،
وی ریکګنایز پاکستان هاز سیګنیفیکنت انرژي ریکوایرمنټس اند وی ریلی ار ورکینګ وذ پاکستان to help relieve its energy crisis.
مونږ ته پته ده پاکستان ته د توانایي ډیر زیات ضرورت دی او زمونږ کوشش دی چې پاکستان د دې ستونزې نه راووسو. د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې پزې نورې ډیر داسې منصوبې شته چې د پاکستان د توانایي مسله وسره هوارې دي شي. د مثال په توګه تاپی منصوبه او مونږ د غلړ کې د پاکستان مرستو ته تیار یو.
د غرن کله چې مشال لیډیو د تیلو د هیس کول نومې کمپنۍ چیرمن ممتاز حسن نه د دې منصوبې په اړه وپوښتل نو هغه وویل،
اگر تو انٹرنیشنل پریشر نہ ہو تو پھر ایران پائپ لائن پاکستان کے لیے زیادہ مفید ہے.
کہ بین الاقوامی دباؤ نوی نوبیا ایران گیس پائپ لائن دا پاکستان دا پارا گٹھورا منصوبہ دا او ایران دا پاکستان گاونٹی ملک تے ندا گیس پاکستان تا ڈیر پا آسان رات لیشی. خلو خبر دا دا چی پا ایران باندے بندیزون نوی او پا پاکستان دا امریکی دباؤ نوی نوبیا بدا ڈیر گٹھورا منصوبہ وی او دا تیرو لسو کالو راسے پا دے منصوبہ خبر شروع دی خو تروس دا سرتو نرسول شوا. دا زمون خپل سستی دا کدا وخ پوره شوی وا نو اوس په پاکستان کې د توانایي دومره بحران نه وو.
د دې پترس کې د بهرنو چارو تزیه کار اجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی پاکستان لا زیاته توجه د امریکای اړخ ته ورکول پکار ده، ځکه چې د پاکستان د امریکای سره په نورو چارو کې هم ډېرې ښې اړیکې دي. د زیاته کړه،
امریکای قانون جوړ کړی دی، ای پارلیمنت جوړ کړی، کانګرس کې دې سانکشن لګولي او هغه امریکای حکومت هم امریکای بانکونه پابند کری دی چې کوم کمپنی یا ملک امریکی ایران سرا تیل تجارت کوي هغه سرا به د ایز ډیلینګ نه سات هغه ترانزیکشن پر ډالرز کې نشي کې دی. هغه کمپنو باندې به او هغه ملکونو باندې به امریکی سرا اقتصادي روابط ساتلو باندې پابندی ولري. دا به د جولای نه په دې باندې عمل شي. اوس هم پاکستان بیا اعلان کړی چې موږ به دا کوو. اوس دا د شروع کې نو هلته نه به پابندي ولري. نو هغه چې کوم پاکستان ته کوم به نقصان وي او پاکستان او امریکی تعلقات به لازمن
د قمر زمان کایرا په وینا چې دې منصوبه کې به ایران پاکستان ته په آسانو شرایطو 500 ملیون ډالر قرضا هم ورکوي چې پکې به 200 ملیون ډالر یوازې د ګیس پایپ لاین په خورولو خرچ کولای شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ملاله یوسفزئی چې د تیر کال په اکتوبر کې طالبانو د جنکو د تعلیم او حقونو غوښتلو په ترڅ کې په سر ایشتلې وه، د سر د علاج لپاره د برتانیا په ځانګړي هسپتال کې به یې د کوپړې زیانمنې برخې په مصنوعي توګه جوړول کیږي. په دې حقله رویټرز خبري ایجنسۍ یو رپورټ خپور کړی چې د یوې لنډې دمې وروسته یې دراوړو. رویټرز خبری ایجنسی د ملال یوسفزئی په اړه خپل دی رپورت کې لیکي، نوموړی د تیر کال په اکتوبر کې وسلوالو په سرشتلې و چې څو ورځې پاکستان کې د علاج نه پس برتانیا ته د علاج لپاره وړل شوی و. ډاکټرانو د ابتدایي علاج نه پس نوموړی د رواني میاشتې په سر کې د خپلې کورنۍ سره د څه وخت تیرولو لپاره د هسپتال نه فارغه کړی و. رپورت لیکي د چهارشنبه په ورځ د ملالی ډاکټرانو ویلي په را روانو لسو ورځو کې به نوموړی بیا هسپتال ته وغواړي، چیرته چې به د هغې د کوپړې زیانمنه شوې برخه په مصنوعي توګه تیارولی شي. په ملاله شوې د دغه وجونکي وسلوال برید ټولې دنیا غندنه کړې ده. رپورٹ لکھی د دې پیښې نه پس ملالا په نړیواله توګه د طالبانو د مخالفت یو علامت جوړ شوه. وسلوال طالبان د خزو د تعلیم او نورو حقونو ورکولو نه انکار کوي. دا را د نړۍ 2.5 لک خلکو په هغه درخواست باندې لاسلیکونه کړي چې د ملالې د هلو زلو په بدل کې هغه ته د نوبل پرایز نومستر ایوارډ لپاره د نومولو غوښتنه کوي. رویټرز د برتانیا د ډاکټرانو د خلی لیکي د غبرید کې د ملالې تندې په ګولې لګیدلې، خو بیا ګولې د هغې کوپلې ته د ننوتلو پر ځای د کوپلې په څنګ کې د سرمنې لاندې اوږې ته وتی ده، خو بیا هم د ډس سره د هغې کوپلې او د جامې رګونه زیانمن شوي چې په کوپلې کې د درز راتللو له وجې یې د کیڼ غوږ د اورېدلو نظام هم خراب شوی دی. رپورٹ زیاتوی چې د برتانیا د برمنګم خار کوین الیزابت هسپتال کې هم د دې ډول په سونو هغه زخمیانو علاجونه شوي کوم چې د عراق او افغانستان په جنگونو کې په سر لګیدلی وو. د دې هسپتال ډایرکټر ډیو روسر وای د ملالې د کوپلې زیانمنې برخې جوړولو لپاره به خوښ 2 غنټې اپریشن کیږي چې پکې به 10 ډاکټران او د هغوی مرستیالان برخه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د تیرو سو کلونو راهیسې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ځای خلک ډېر ځپلي. په دې موده کې ګڼ شمېر خلک وجل شوي او جوبل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. خو د دې نه علاوه په سوونو خلک ژوندي لا درک شوي هم دي. په دې وروستیو کې د پاکستان امنیتي ادارو منلي دي چې خواوشا 200 کسان د دوی په حراست کې دي. دا چې د دغه لا درک شوو خلکو په کورنیو ستیریږي په دې رپورت کې تفصیل اورو.
سو ورځې کېږي چې د پاکستان ځینې پوځي چارواکو دا منلی دي چې په قبایلي سیمه کښې د طالبانو په خلاف د جنګ په دوران کښې 200 قبایلیون د دوی په زندانونو کښې بندیون دي. په دا بندیونو کښې د سویلي وزیرستان یو مخشني استاد سمندر خان، یو زوی او 2 لمسی هم شامل دي. دا درې واړه قبایلیون چې یو پکښې د وروسته بیا خوشی کړی شوی دی چرته څرنګ ونیول شول، دا وخت دوی چرته دي، په دا وجه په مخشنی استاد سمندر خان او د دوی په کورنۍ ست ریږي. په دغه اولې سره د استاد سمندر خان خبرو ته غوږ ونسئ.
په جی خان سیمې په مستری باندې په کشتی نه یوه ملګری کړی وه، پاک شه د خپل پنډېدل په تیره ریزه تیر کړل. ESP سړی روغ به پښتن دی، موږ کوره ته ګاډ شول، موږ به ودوي ورڅک شولي وای چې موږ تلوشي کوي، نه اصله مینده نه تعلیم مینده. په الماسیکي مې وي یو رضاالله نامه ده، یو رحیم الله نامه ده، زیرلاسې سورلاسې کله وړکې وي چوپۍ ور په سر کړلې در
چارواکو ته د استاد سمندر خان د ورکو خپلوانو دا مسله وړاندې کړه. هغوی دا ته تیار نه شول چې خپل نمونه جوت او غږ ریکارډ کړي. بس دامره یې وویل چې موږ دا هر څه د وطن قوم خیر ښه ګڼې او د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره کوو، نه دا چې څوک خامخا وځوراوو وکړاوو. بیا مې په دغه لړ کښې د قبایلي سیمې د امنیتي چارو مخشني سیکرټري او مخشني پوځي بریګیډیر محمود شاه نه چې پوښتنه وکړه چې دا رنګ قبایلي بندیون د انساني اقدارو له مخې د انصاف غوښتلو د پاره د قانوني عدالتي حق نه ولې بې برخې ساتل کېږي. محمود شاه په دا رنګ ځواب وکړ. استاد سمندر خان دا هم وویل چې دماغ پلوان دې عدالت ته وړاندې کړای شي، که مجرمون شول سزاوار دې شي، که مجرمون نه شول بیا د زرکی را خوشی کړای شي چې مشتره دلی خوبونه بیا وکړي.
د تیرو 11 کلونو نه پاکستان کې ترهګرۍ د هیواد ته هر اړخیزه زیانونه رسولي، خو پوښتنه دا ده چې د دغو ټولو زیانونو یعنې ځاني، اقتصادي او ټولنیزو زیانونو نه باوجود د دې هیواد سیاسي ګوندونو تر دا مهال د ترهګرۍ پر ضد یو کوټلې تګلاره ولې نه ده جوړه کړې؟ په دې حقله زموږ همکار مجید بابر یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته را بولم.
د تیرو یولسو کالونه په پاکستان کې د ترهګرۍ لړۍ دوام لري او د سرکاري شمیرو له مخه په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو له وجې سناسه سلویخ زره کسان قرباني شوي او په زرګونو نور جوبل شوي هم دي. د دغه لوی ځاني زیان ترڅنګ تیر کال د سارک سربراهي غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر آصف علي زرداري ویلي وو چې د ترهګرۍ له وجې دغه هیواد ته سناسه اتیا ارب ډالر زیان هم رسېدلی دی. د ځاني او مالي زیان ترڅنګ په دغه هیواد کې کلتور، ټولنه او سیاست هم سخت اغیزمن شوی دی. خو پښتنه دادا چې د دغه ټولو ځاني، اقتصادي او ټولنیز زیانونو نه باوجود د دغه هیواد سیاسي ګوندونه تر دا مهال د ترهګرۍ پر ضد یوې کوټلې تګلارې رامنځته کولو کې ولې ناکام شوی دی. په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مرکزي مشر مولانا عطاور رحمان وایي چې د دغه هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د ترهګرۍ پر ضد سوسو ځله په متفقه توګه قراردادونه منظور کړي دي. د زیاتوي
حکومت ناکامی هم تا پارلیمنٹ کے دننا سیاسی گندونو دغا کولے شوے چیو متفقہ قرار دا جیدا پارلیمنٹ یو سیدہ لار حکمرانان نتاو خوالا خوخکاری دا سی چی یا خو حکمرانان پا دے با دے عمل کولو دا پار تیار ندی یا دا سی قوتو نشتا دا چی اغا دا پارلیمنٹ دننا فیصلے یا دا پارلیمنٹ قرار دادونا اغا پا خاطر کے نراوی.
خوپا کراچے کی دا متحدہ قامی مومنٹ دا رابطہ کمیٹہ یو غڑے گل فراز خٹک بیاوائی چی پا پاکستان کی کوم لوی سیاسی ګوندونه دی هغوی د ترهګرۍ پر ضد خپل دریز نه پډاګه کوي او کله یو او کله بل خبره کوي.
بد قسمتي را ده چې یو پارٹی چې کوم دی په دې اړخ له کوم دی موقف نه یو موقف نه اپناوي او هغه څنګه سره جواز د دیش دهشتګرۍ ته ور کوي چې هغه رس پنه دي چې کوم دی دا ناسور جوړيږي اور زمونږ د ملک سالمیت لپاره خطر جوړيږي.
د 1300 کلو راهیسی په خیبر پښتونخوا کې واکمند عوامي نشنل ګوند هغه سیاسي ګوند دی چې تحریک طالبان په ګڼ شمیر بریدونه کړي دي او د راپورونو تر مخه تر دا مهال په سوونو کارکونکي او یو شمیر مشران یې ترهګرو په نخ کړي او وجدي دي. په اسلام آباد کې د عوامي نشنل ګوند لخوا د پارلیمان غړي میرمن بشرا ګوهر بیا وایي چې په دغه هیواد کې د خارجه او امنیت د تګلارې واګي د سیاسي ګوندونو نه بلکې د بل چا په لاس کې دي.
مسله د اسلام آباد او د پنډای مینس کې ده او چې څو پورې دا سیمز کلیر نشي نو د پښتنو علاقې به دغه سیستم لري ستراتیژیک پالیسیز لپاره او دا شوي دي موږ د شپېتو کالونه ګورو فاټه چې څنګه استعمال شله د فاټه چې څنګه استعمال شله او د هغې په نوم باندې څنګه پیسې هم راغلې او هغې ته څه فایده ونشله. نو دا یو مسله به وي. د دې مسلې حل چې کوم دی نو هغه به دغه د اسلام آباد او د پنډای مینس کې.
خو په پېښور کې د کامی وطن ګوند مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپو وای چې ترهګری چونکې د پښتنو په سیمو کې روانه ده او یوازې د پښتنو کورونه ورانیږي نو د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو په لومړیتوبونو کې د دغه هیواد نورې مسلې دي نه چې ترهګری.
بار بار مې دا وای چې دا کوم پالیسی جوړیږي پاره کې د پښتنو سوچ د پښتنو فکر پاره کې نه جوړیږي هغه هغه د لاجو توجه نه ورکړل کیږي همدغه وجه ده. او نن کدا صورتحال کم جوړ دی په خیبر پښتونخوا کې د ټیرریزم په حواله سره نو د هغې بنیادي وجه دا چې ماسوک توجه نشته، فوکس نشته او نه په دې کې سلسله مشوره کیږي.
په دې موضوع د پاکستان حکومتي پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند سره د رابطو باوجود د هغوی دریز اغستو کې بریالي نشو.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونې په اخیرو شیبو کې یو وار بیا ورزو ملي حامیرزاده ته چې د لنډو د تازه خبرونو لنډیز ترې واورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی ویلي د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو ځنډول شوي کانفرنس په فروری کې کیږي. د دقیق تاریخ په اړه یې سونه ویل. د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې نن سهار د حکومت پلوه انصار الاسلام او لشکر اسلام وسوالې ډلې ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. بلخوا د تیرا پسپوړي سیمه کې په یو کور د ماټر ګولې پریوتلو په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي دي. په کورم ایجنسۍ کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې د پولیو ساسکي ورکوونکو ټیم دوه اهلکار وژل شوي دي او دغه پیخه په مدخل سیمه کې رامنځته شوې ده. د پیښور په جلیل کبابی رون په یو ریموټ کنټرول باندې چاودنه کې اته کسان جوړ شوې دي. د کراچۍ په فیصل سړک نن ماسپښین د نامعلومه کسانو په ډزو د جامع بنور یادري استادان وژل شوې دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر د فاټا سیکرټری چارواکو ته حکم ورکړی چې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره یو ځانګړې پالیسي جوړ کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیې د درې اړخیزې غونډې په اړه له برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د بی پولي خبریالانو د ټولنې لخوا د رسنیو د خپلواکۍ د حد بندي په اړه خپور شوی رپورټ کې افغانستان په 128 نمبر راغلی. د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې په 615 پیټه پاڼو مشتمل خپل رپورټ خپور کړی چې پکې د نوي زیاتو هیوادونو د بشري حقوقو د حالت جاج اخیستی. د روس، ایران او افغانستان په اړه خبرې بوته کړې دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. اوس پورا پښپګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو مليحه امیرزاده او فضل افریدی تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.